د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ټینګار کوي نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحق بی اساس خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبان رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 13 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,340 تنه مړه سوي دي. د ادارې دغه راز ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن سوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړېدلي دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیانو وژل شول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې 14 هوایي حملې کړي. د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15 منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 3 ته زیات شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ازادي رادیو ته خراغ لاست په دغه 15 دقیقه ګردیم سکي مو بیا هم زه سفي ولاستان ځای کوربایم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري په دې باندې خبري کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخوانی نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخوانی نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینواره ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لک شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونو ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانکزه صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د انجې باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوځ ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه د دې نه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس له دینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې ویل، د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منصوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو، او په عین ډول باندې یو تعداد چې ارقام یې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو، او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو، هغو هم د دې ګواښه جلا یا پرته پاتې نه شو، بې برخې پاتې نه شو. متاسفانه چې هغو ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه و، او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې او دا غو ټول کم امتیازات چې دا ټول قطع کړی دي ور باندې، او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې دي، او دا غي پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي، نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي، زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا وروسته خپور کو. د دوی د حکومت ویاند زبی الله مجاهد بیا وایي چې د البته زموږ په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې، دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیره بیا چې د ملګرو ملتو راپورونه خپاره شوي وو هغه یې په کلکه رد کړي وو، ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټولو پخوانیو پوځیانو او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو پورونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوي او تریتم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غږ به وروسته تاسو خپور کو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور کور مودان چې ټلیفون مو واخیسته او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي. زموږ بحث هم په همدې راڅرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي له دندو شړل شوي دي او معاشونه پرې قطع شوي دي، ډېر لوی شمېر، شاوخوا 3.5 لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه لوش مر کسانو بې دندې کول او بیا معاشونه پرې قطع کول دا په څه معنا بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داس یو بنسټ وو چې د یو ملي بنسټ وو، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو، د دوی د تحصیل، د کچې سره سم، د دوی د فعالیتونو سره سم، د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړی وو، کاغه ترفی وو، کاغه تقاوت وو، کاغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن واوسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږه درنه میرمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي، او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوي وو د جنگونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا خود دوی مسلم حق دی چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه باید جاری وساتل شي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا باید دوی ژوند ته تاثیر ونه واچوي. خو متاسفانه دا لړۍ جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی.
مونږ دی نظامی کسانو چې دوی د تحول څخه متاثر شوی دی د دې پسان کې مونږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلويخت یا 50 کال نه راځي په مختلفو دورونو کې شتون لري او دغه ټول کسان چې دي کدا چپی حکومتونو له وخت دی کدا مجاهدین د حکومت له وخت دی کدا تیر دور طالبانو وخت دی یا دیموکراسي له وخت دی دوی د افغانستان تبعات وادي او دوی دی ملي وفاق د رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خوندي سي دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او د سیاسي او پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو کله چې به یو ګروپ قدرت پلاس واخلي او نور خلق څخه حقونه سلب کړي دا خو موږ هیڅ کله به یو ملي وفاق ته ونه رسیږو دا د ما عمدت کې وجود تاسو مې ارزو
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ لطفاً تاسو هم پاتې شئ اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یادا چې پخواني پوځیان د دوی لویرې په پټه باندې ژوند کوي دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي
موږ دا خبر ردو چې پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعدید نه ده متوجه شوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي خپل هېواد خپل کور خپل کلي کې په آزاده ژوند کولی شي د چا له خوا نه اجازه نه شي څوک تعدید کړي
ښاغلی مجاهد وایي چې که څوک له ګواښ سره مخ وي کولی شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړې عمومي عفوې پلي کېدو ته ژمن دي ښاغلی شینواری لومړی به د ښاغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو او بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې په لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته د هغوی په ارتباط کې وغږیږئ
مهرباني په خیر وي سید زبا رامز فرصت ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم او د حقوقي برخه کې چې کوم بحث هغه درلوده او د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې چې کوم بحث درلوده مطلقا د تایید وړ دی چې شې دوه ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1941 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډېرې پخېمانۍ باعث شو کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وایي دا واقعیت نه لري المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي په بینلي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي د مطبوعاتو سره اسناد شته دي د ډېرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فحاله دی په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وې داسې نه ده یو دویم متاسفانه چې دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي او بل د دوی خپل منځي اختبالي
بله موږ تاسو راغاو جناب جنرال صاحب مهرباني
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دی په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبانو او ټول مسولین وکي حاکم چې واقعیت دا هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري په دې خاطر چې دوه امنیتی تهدیدات هم ردی دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی دوه د په د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی ولې دا هغه واقعیتونه دي ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبینی لري او
د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسی، نو دا باید بنې ټولنې سره شریک کی، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منصوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنۍ او لاسنیوي او کوم بشری مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنۍ ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري، او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دا هغه شوی دی، او هغه منصوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرتسه ګرځي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منصوبینو نه اجرا کیږي، هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه ورکړ شي، مثلا یو نمره یا ازمکا یا یو کور، حتی د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دوه برته اخیستل شي، او حتی د شهیدانو د کورنۍ سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه، حتی هغه د هغه کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي، بندیان شوي دي، حتی د هغه کورونه چې پلټل شوي دي، د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي، یو اور یې ورته اچولی، ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن مېلمو فرمایل، د دې مسایلو دوام، د دوه ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو، دا پرته دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي، نور هم ستونزې رامنځته کړي، او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري، او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي، چې موږ په یو مرکې باندې په هغې باندې خاوره واچو، د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاوره واچو.
مننه، تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلي رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چې ړنګېده، امریکا او نورو نړیوالې ټولنې خپلې مرستې قطع کړلې، یوه لویه برخه پیسې د اردو باندې لګېدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې، او تر هغه مخکې هم د پاوز سره مرستې کمې کړې وې، مثلا په هوایي برخه کې مرستې خپلې بندې کړې وې، یا په ګڼو نورو تخنیکي برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه، او بالاخره حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي که نړیوالې ټولنې په غور سره کار کړی وای، او په پخوانۍ اردو باندې پیسې نوې بندې کړې، یا هڅه کړې وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کار کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنۍ نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي، او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی، یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استلی شوی و، کومکونه ډېر راغلي، سو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلي چې 3 لک لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چلته و، د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې د یعنی په ملي کچه، په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود و، او دا د سقوط لامل و، دنیا ترې خصصي و. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خوړلی و. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه، د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس و، همغه وخت هم وروسته هم، او د سولې په لار کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې اخیستل شوي و هغه هم ډیر ګړندی نه و، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه و متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو، موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناست دي، دوی هم دیخوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو ورسته ورځو کې دوی قطر ته لاړ، او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دي، مونږ ورته وای اردو ملي خوای لای نه سوزي، کشه د اردو ملي تعریف ور باندې صدق نه کوي، د دې لپاره د 15 میلیارډ ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یو د چالتر سنتکام مرکز دی، او د امریکا دی دولت سره نږدې اړیکې لري، او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو، هغه حالت دی
سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو، یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو، مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسان هم موجوده دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخیستای شي او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کړي، یو کټګوري اشخاص حفظ شي، دوی امتیازات واخیستل شي، دا نو دا سیاست کار نه ورکوي نن سبا په دنیا کې، خصوصا په افغانستان کې. او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلک، هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسیپ او چوکاټ په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکوي. دا خلاف د کرامت انساني ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومکونه نیم ثواب کیدای شي بیا فایل سی، خو په دې کې بعد دا امتیازات حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم. ښاغلی شینوار، د تاسو نظر به هم راوخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی و هلته امیر سره خبرې کړي دي. دفاع وزیر سره د خپل مرکه کې بیا وروسته وویل چې د پوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړي دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکي وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده، او هغوی ورسره د ده په خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړي دي. لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل، هلته خو امریکا هم شته، سنټکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیستې د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به بیرته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به ایښودل کیدی شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو وګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د دغو حقوقو او امتیازاتو، او یو د نوي د دوه په اصطلاح د پوز د جوړېدو او تشکیلودو بحث ده. لومړی به راشم دغه د پوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې تر څو هغه دولت یو لویه ستراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغې پورې هغه تشکیلات چې د اړتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوي، هغه رامنځته نشي، او د هغې ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونو ته د هغې پوز لپاره اړتیا ده او کومو امکاناتو ته اړتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي، چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تجربه کوي چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوی تعریف نه لري او هیڅ نوی مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پوز یا یو وسلوال پوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده، هغه نه دلیل کیږي. نو د هغه په بنسټ باندې تر څو چې زما په هند منګا یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنې وي او هر څه چې مثلا تاسو ګورئ، کومنګا پوزي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د هغه د استعمال د پاره خو موږ متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانایي درلودل چې داسې یو ظرفیت تولید کړي؟ چې نه. بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې مې یو پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیاری هم جوړې کړلې، نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه؟ او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ، هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هغه سره هم داسې چلند کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، هغه مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چې ورسپارل کیږي هغه اجرا کی. ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موریدی یو داسې یو فیصدی چې موږ وایو چې یو لوړه کچه ده. ډېر یو محدود کسان دي چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي. او هغه د وسلوال پوځ ټول منصوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې نه د کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري. هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوي دي او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دي ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي او دا د افغانستان تېرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه نه تمام شوی او نه تمامیږي. دی نه وروسته هم او هغه څه چې اوس په وسلوال پوځ کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې نه دي چې موږ په هغې باندې بحث وکړو او یا هغه د بېلګې په توګه باندې وړاندې کړو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وخت هم په کمیدو دی، تاسو وروستی نظر به هم راواخلو. د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راته وایي، دا راته ووایي چې څومره ممکنه ده چې دغه د پخوانیو پوځیانو د معاشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ورهواره کړی شي.
مننه د شینواري صاحب د خبرو په تایید سره به در ارز وکړم چې تر هغه وخته پورې چې یو حقوقي چوکاټ هغه رقم چې شینواري صاحب وفرمل چې یو دکتورین تعریف شوی دکتورین د ملي اردو څخه موجود نه وي دا به ډېره سخته چې سړی پیشبیني وکړي چې څه کېږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دي دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارالخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرحه جوړه کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په انډیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونه خوندي کیږي او د مسلح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی داسې یو جامع طرحه باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي، هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي، هغه باندې کار وشي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقونو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم که خپلې وروستۍ خبرې لنډې راون غاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
ستانګزر صاحب په خیر ویسې، زه به فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو وسلوال پوځ منصوبینو یادونه وکړه. ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي، هغه هم د باس ور دي. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیری، ولې په آخر کې چې کله هغه تقاعد ته ځي هغه تقاعد امتیاز د هغه د خپل معاش نه، د هغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکول شوی دی، هغه وځ کیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي، هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندی او یو هغه مقررات بیا نه جدا دي. هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال پوځ د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله دا ده چې د هغو لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دی د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه لارې ورسیږي. او دوی په خپل منځ کې ډېر زیات ستونزې لري. دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منصوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه ظرفیتي له هغه
څخه هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات وري.
اجمل عمر شینواری، د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې پروګرام کې مبارخه واکستا وريدونکو، له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې دمر سره واورید. مننه.